پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري ګړای کې زه هارون باشا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو بشیر ګواښ به وړاندې کړي.
د وژل شوي مفتی شاکر کورنۍ د هغه د قاتلینو د نیولو غوښتنه کړې ده. د شمالي وزیرستان خلک وایي حکومت پرې ډي اس ال انټرنیټ بند کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي چې 10,000 افغانان په ایران او پاکستان کې بندیان دي. د خبرونو تفصیل. د وژل شوی دینی عالم مفتی منیر شاکر کورنۍ وایي د خیبر پختونخوا حکومت د هغه قاتلین ونیسي. د پېښور د اورمړو تاڼې پولیسو پرون مشال ریډیو ته وویل چې پر مفتی شاکر د هغه مدرسې په خوله کې بم وچاو د چې نوموړی پکې درس ورکوه. د مفتی شاکر زوی عبدالله شاکر تر حملې وروسته په یو ویډیو بیان کې پر پولیسو نیوکې وکړې چې پلار ته یې له ورپېښو خطرونو خبر وو، خو بیا یې هم څه ونه کړل.
سیٹیڈی تانے تا زیتا ورغلے ہم بار بار منگوطل چھ منتا خطرہ دا منتا تریٹس دی زلی پی ایسی ایل کیا چھولے ہم تا زب دی چڑور لسن و تا تڑلے ہم چھ مکو دا سڑے شہید شی مکو دا سڑے چھو دا مین زیوی سی
د خیبر پختونخوا پولیسو په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د وزیر اعلی وین محمد علي سیف پرون په یو بیان کې د وژنه وغندله او ویلي دی چې پلټنې وکړي. مفتی شاکر په دې وروستیو کې د مذهبي سخت دریځې د مخالفت د پښتنو د حقونو په اړه بیانونو او د پښتون ژغورنې غورزنګ د کلک ملاتړ له امله ډېر مشهور شو، پر هغه د دې برید ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. د شمالي وزیرستان خلک وایي حکومت هلته په ګڼو سیمو کې د تار یا ډي اس ال انټرنیټ بند کړی دی چې له وجې د دوی کاروبارونه خراب شوي دي. د میرعلي اوسیدونکو د بشرقونو فعال عادل داوړ د مارچ په 15 مشال ریډیو ته وویل په دې عصري زمانه کې د انټرنیټ بندول ځوانان سخت دریځې ته هڅول دي، ځکه چې دوی له نړۍ شاته پاتې کیږي. دغه په وینا دلته خلک په انټرنیټ کاروبار کوي چې د انټرنیټ د نه موجودیت له وجې خراب شوی دی. خو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم د مارچ په 15 مشال ریډیو ته وویل چې هغه انټرنیټ ځکه بند کړل شوی چې په ځینو ځایونو کې خلکو په غیر قانوني توګه کورونو ته تیر کړی وو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي شاوخوا 10,500 افغانان په پاکستان او ایران کې بندیان دي. د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد د مارچ په 15 په کابل کې شمشاد خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې پرون ویل چې 2,500 په پاکستاني او 8,000 په ایراني جیلونو کې دي. د نوموړو په وینا 6,000 نور افغانان د هغو هیوادونو له بندونو خلاص شوي او افغانستان ته رسیدلي دي. نوموړي ایراني او پاکستاني چارواکو نه دي ویلي چې هغه افغانان په کم جرم بندیان دي. د ازادي اروپا ریډیو مشر سټیفن کیپس د مارچ په 15 وویل چې له هغه ادارې سره مرسته بندول به په میلیونونو خلک رښتونو معلوماتو ته له لاسرسي محروم کړي. دا تر هغه وروسته ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مارچ په 14 په لاسلیک کړي فرمان کې د وو فدرالي ادارو د کمولو امر وکړ. په هغو ادارو کې یوه د امریکا د نړیوالو رسنیو اداره یا یو اس ای جی ایم هم ده چې د ازادي اروپا ریډیو یې برخه ده. مشال ریډیو د ازادي اروپا ریډیو یوه څانګه ده. ولسمشر ټرمپ تر فرمان څو ساعته وروسته رسنیو د یو اس ای جی ایم لخوا وړاندې شوی هغه لیک خپور کړ چې پکې راغلی د کانګرس لخوا تصویب شوی د آزادې اروپا ریډیو تمویلونکي فنډ ختم شوی دی. هغه خط د کیری لیک لخوا لاسلیک شوی او چې پکې د هغې له نامه سره لیکلي چې د یو اس ای جی ایم د سرپرست مشره سلاکاره ده او د هغه واکونه ورته ورکړل شوي دي. نوموړی د ولسمشر ټرمپ لخوا د امریکا غږ ریډیو د مشر په توګه نومول شوی و. د هغې ګمارنه باید د یو اس ای جی ایم د مشورتي بورډ لخوا تایید شي. د آر اف ایر ایل یا آزادې اروپا ریډیو اجرایی مشر سټیفن کیپس ویلي چې دا غفنډ لغوه کول به د امریکا د دښمنانو لپاره یوه لویه تحفه وي. دغه په وینا په خپل روښانه تاریخ کې د امریکا د دواړو ګوندونو ریپبلیکن او ډیموکریټ له ملاتړه برخمن وو او له آزادې اروپا ریډیو پرته به په تړلو ټولنه کې اوسیدونکي هغه نږدې 50 میلیونه وګړي له رښتیاو ته د لاسرسي څخه محرومه شي چې له دې ریډیو معلومات ترلاسه کوي. امریکایي پوځ په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکو حوثي جنګیالیو پر ضد لوی بریدونه پیل کړي دي او تهران ته خبرداری ورکړ چې سمدستي دي د امریکا لخوا د ترهګرې اعلان شوي هغې ډلې ملاتړ بند کړي. د مارچ په 15 په سرې بهیرې کې له امریکایي بیړیو څخه هغه هوایی بریدونه حوثی یغنو ته د ولسمشر ډونالد ټرمپ تر خبرداري وروسته ترسره شول. هغه په خپل ټولنیز رسنۍ لیکلی وو چې حوثیان پر اسرائیلو د میزایل ویشتلو او په خلیج کې پر کشتیو بریدونه بس نه کړل، نو د اور باران به پې وکړي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
مشال ریډیو خبرونه په روانه خبرونه کې اردوونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعات رپورټونه دروړو. پرون پېښور ته نږدې په ارمړو کې د وژل شوي مشهور دینی عالم مفتی منیر شاکر زوی وای پولیس او انتظامیه یې پلار ته لور پېښ امنیتي خطره خبر کړي ول.
بار بار مونږ وتل چې مونږ ته خطر ده، مونږ ته تریټس دي، د پېښور ډي سي زمالې اساس نه کلیر کول چې راته د لایسنس ورشي.
د شمالي وزستان په ګڼو سیمو کې انټرنیټ بندې دا غسیم یو ځوان اندېښمن دی چې دا کار به د بدمنې اور ته لمن وهي.
لکه دوی غواړي چې زمونږ ځوانانو په لاس او د موبایل او لپټاپ په ځای باندې ټوپکې بمې
او د باجوړو ممندو سوداګرو یو ځل بیا حکومت غوښتي چې له افغانستان سره د تجارت لارې ورته خلاصې کړي.
خو څنګه نو پاس لا تر اوسه پورې مطلب څه شوی نه دی او زمونږ بیا هم یو ځل درخواست کړي.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسې. اولنۍ موضوع ترازو پرون پېښور ته نږدې پورمړو کې د وژل شوي مشهور دینی عالم مفتی منیر شاکر کورنۍ وایي څو ځلې پولیسو ته ویلي وو چې د هغه ژوند ته خطر دی، خو هغوی یې په خبرو غوږ نه نیولی. د مفتی شاکر زوی عبدالله دا وکړی چې پولیسو ورسره د مرستې پر ځای د ټوپکو لایسنسونه وځنډول. هغه زیاته کړې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړ کولو له وجې پر دوی له ملک د بهر سفر بندیز لګول شوی و. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت ویان برستر سیف ویلی چې هغه پیخه غندی او پلټنې کوي. هیڅ سوي وسلوار ډلې تر اوسه د بمی چاودنې ذمواري نه ده منلې. بیګا بیا د پښتون ژغورنې ځینې مخکښانو په داسې حال کې چې د مفتی شاکر زوی عبدالله ورسره ناست و په ویډیو پیغام کې وویل چې د مفتی شاکر جنازه به نن درې بجې د پېښور په باغ نران کې کیږي. تفصیل غلام غوث راکوي.
د پېښور په اوړمړو کې یو جماعت ته نږدې په بمی چاودنه کې دینی عالم مفتی منیر شاکر وژلی شوی دی. په دغه اړه د پېښور په کلیواله علاقه اوړمړو کې د پولیسو د سپیشل برانچ یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې چاودونکي مواد د اوړمړو د هغه جماعت دروازې ته نږدې ښخ کړی شوی وو، په کوم جماعت کې چې به مازیګر مفتی منیر شاکر درس ورکولو او تیر مازیګر چې هغه د خپل کور نه جماعت ته ورننوتلو، نو دا بمی چاودنه رامخې ته شوه. هغه مهال مفتی منیر شاکر سره د دریو نورو کسانو په دغه پیښه کې سخت جوبل شوی وو چې وروسته یې په لیډی ریډینګ روغتون کې سا ورکړه. د هغه د مړینې په اړه د یاد روغتون ویان محمد عاصم تیر ماسخوتن په خپور کړي یو ویډیوي بیان کې وایي
مفتی منیر شاکر صاحب انفارچونیٹلی زموږ سره په لارج کې شهید شو. زخمی حالت کې موږ ته راغلی او کریټیکل حالت کې راغلی او سره د درېو نورو زخمیانو، خو انفارچونیٹلی مفتی منیر شاکر صاحب چې کوم دی هغه موږ سره په لارج کې د هغه شهادت شو او د هغه چې کوم ډیډ باډی ده نو هغه دې ټیم کې موږ لواحقینو ته هینډ اوور کوو.
د مفتی منیر شاکر د مړینې وروسته د هغه زوی عبدالله شاکر په یو ویډیوي بیان کې دا خبره په ګوته کړه چې د هغه پلار ته دړکې ورکړې شوې وې او دوی د پولیسو سره په دې اړه تماس نیولی وو، خو د هغه د امنیت لپاره څه انتظامات نه وو شوي.
سیټیډي تانې ته ځای ته ورغلم، داود سی چو تا کرملہی سی چو تا دغه تا ایس پی تراس خان تا سی سی پی تا بار بار مونږ ته چې مونږ ته خطر ده، مونږ ته تریټس دي، د هنګو ډی سی و سپورې زما لیسس چې کی می و سپورې انت بریخي و درولې چې دا شډل فور کې د لیسس نه ور کوم، د پېښور ډی سی زما لیسس نه کولو کلیر کولو چې راته د لیسس ورشي. زه دی پی سی ایل کې اچولې او متا زب په دې څډور له سونه وته تړلې وم چې مکو دا سړی شهید شي، مکو دا سړی څوک د مین ځویسي.
د مفتی منیر شاکر زوی د خپل پلار د مړینې په سر د احتجاج دړکه هم ورکړی ده. مفتی منیر شاکر په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو د خپلو بیانونو او د پښتون ژغورنې د غورځنګ په غونډو کې د ګډون په وجه ډېر زیات شهرت موندلی و. د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سیاستوالو د مفتی منیر شاکر په مړینه د سخت خفګان څرګندونه کړې ده. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې اوس مهال مرکزي حکومت او ریاستي ادارې د یو دویم نېشنل اکشن پلان د عملي کولو خبرې کوي او حکومت او ادارې د وسلوالو د فعالیتونو په قابو کولو کې پاتې راغلي دي.
نو هغه که سکیورټی ایجنټس که پولیس ټارګټ کوي کولی شي، که فوج ټارګټ کوي نو کولی شي، او که دغه رنګ مطلب عالمی دین ټارګټ کوي نو دوه درې مسلورمه واقعه ده چې مسلسل روانه ده. سیاست دانان ته نه پاتې نه دي. غرض دا چې دلته دهشتګرد ډیر زیات منظم دي، څوک تصور نشي کولی. زمونږ د څلوېښتو کالو پالیسي افیل شوه، اوس مونږ چې خپله پالیسي فیل شوه، اوس پکې دی وی چې نېشنل اکشن پلان نمبر 2 بای 2 نه 3 4 عمل به څوک کوي. نمبر 1 شته پاغه عمل شو او چونه شو ولونه شو، او دا نمبر 1 چې جوړو د دې لپاره جوړو چې تاسو به د دهشتګردۍ خاتمه کوي. نو د دهشتګردو سره روغ او هغه راوسته د نېشنل اکشن پلان اپوزيټو چلی دی. دا چوک دا څوک کوي؟ د دې مطلب دا دی چې نېشنل اکشن پلان به په عوامو جوړه او فیصله به خپل کې دانشي کوي.
همدارس د جمعیت علماء اسلام فیل خو په خپل شوی بیان کې د مفتی منیر شاکر د مننی غندنه شوې ده، او په بیان کې په دې وروستیو کې په دینی عالمانو او جماعتونو د بمی حملو غندنه شوې ده. که څه هم په مفتی شاکر د بمی چاودنې په لړ کې په پولیسو او حکومت نیوکې شوې دي، خو د پېښور د پولیسو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د پیښې پلټنې پیل کړې دي او د اورمړو په خواوشا سیمو کې د لټون عملیات هم پیل کړي دي. په عین حال کې د خیبر پښتونخوا حکومت هم د مفتی منیر شاکر په مړینه د خفګان څرګندونه کړې ده، او د حکومت د ویان بیرستر محمد علي سیف لخوا په خپور شوي بیان کې ویلې شوی دي چې حکومت به امن دښمنه عناصر خپل انجام ته رسوي.
دا مشال ریډیو ده. تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
د شمالي وزیرستان د ګڼو سیمو خلک وایي د لاین یا تار ډی ایس ایل انټرنیټ بند شوی دی. د دوی په خبره دا کار یې له نړۍ لرې ساتي. دوی زیاتوي د انټرنیټ بندېدل اقتصاد ته هم زیان رسولی، ځکه چې دوی پر کاروبار کاوه. خو ځایي چارواکي وایي خلکو د تار والا انټرنیټ په غیر قانوني ډول ځینو کورونو ته بیولی وو چې د منلو وړ نه ده. د چارواکو په خبره پر دې سربېره ځینې امنیتي ستونزې هم وې چې له وجې انټرنیټ بند دی. عمر وزیر نور حال راکوي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې حکومت یو ځل بیا د غلطه انټرنیټ سهولت ورنه واپس اخیسته، او هغه ستنې انټینا یې له دکانونو کورونو کوس کړي چې انټرنیټ به یې ترې اخیستو. شمالي وزیرستان ته لا هم 3G 4G انټرنیټ سهولت نه دی غځېدلې، او لینډ لاین ډی ایس ایل انټرنیټ کارولی شي چې د مخصوصو شاریو پورې هغه هم محدود دی. خزائی خلق وای چې ڈی ایس ایل نه انټرنیټ دوی د یو بوستر یا انټینا یعنی مخصوص مشین سره برابر کړي وو چې انتظامیه په بندیز ولګاوو. نمیر علی اوسیدون کې سیاسي او مدني فعال عادل داوړ مشال ریډیو ته وویل چې نه پوهیږي چې حکومت د دوی په لاس کې موبایل لیپټاپ واړی او کا ټوپک. آیا د نن تر کې هفته د ورکه هم دوی د انټرنیټ حق نه لري؟
نارت وزیرستان کې اوس 3G 4G سیستم خلاص کړی وي، ځکه چې یو اجتماع پیړۍ دا او بل دا علاقه کې جنگ هم ډېر وشو. خو هغه خو څه کې چې را باندې کله دهشتګرد مسلط کی بیا را پسې کم تیار پی ټی سی ایل یا هغه هم را پسې بند کړي، نو اخر کار پیغام څه ورکوي دی خلکو ته چې لکه دا ځوانان دې په کومه خوا لاړ شي؟ لکه دوی غواړي چې زموږ ځوانانو پلاسو کې دا موبایل او لیپټاپ په ځای باندې ټوپکی بمي.
شمالي وزیرستان ته موبایل نتورک سو کله وړاندې غځېدلې. دا غې وړاندې د غلطه د رابطې یو ځنې لار پی ټی سی ایل وو، خو نن هم د وزیرستان په مخصوصو سیمو کې موبایل نتورک کار کړی. چلرې پرتې سیمې دا غې نه هم محرومه دي، او 3G 4G انټرنیټ خو د غلطه لا هم اجازه نشته. د شمالي وزیرستان یو بلوسیدون کې شفقت دا وړوي چې دا انټرنیټ د نشوالي له وجې کاروباریان او د ژوند نورې ټولې شعبې خلکو ته ستونزې دي. لږ ډېر د ډی ایس ایل نه چې خلکو انټرنیټ ځان ته برابر کړی وو، هغه یې هم ورپسې بند کړ.
دا
پاکستان سے یا پدنیو سے 3G 4G بلکہ 5G تا غالوڑا خوب بدقسمتی سر امیش پو وزیرستان سے ددری سلور کو لشی چے نیٹ ورک فحل شو دا خوا دغس کال نہ پشین او 3G 4G اغا خو بخی ور کڑی ندین او امیش سر یو دا پی ٹی سی ایل وہ چپا مندی میں امیش تعلیم افتا تب کے امیش کاروباری خال کے میش می سفر چی کیم دی پا باہر ملکے سے پلے قبیلے سارا وہ کاروباری خال کے خپل کاروبار پدی نیٹ بندی بے چلاو امیش بد بخت وزیرستانیوں نے تایا آغا شایان اور بان کرو دی امیش خالک دے دے اندر نگری نا ریاستلے دے پورا دا کیم 3G 4G دا غا مثال دے بحال کو
د شمالی وزیرستان د خلکو دغه شکایت پاړه مو چې د شمالی وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم نو پښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د نېشنل الیکشن پلان ورسته یو غونډو کې ډیرای داسې پریکړې شوه لکه د غیر قانوني انټرنیټ کنیکشن بندول غیر قانوني توګه د پیسو لیګل بغیر کسٹم گاډي او د اسلحه پرمټونه بندول شامل دي نو موړی وویل چې د غلطه د ټینډا یعنی مخصوص مشين سره خلکو انټرنیټ لمیر علی میرامشاه شاریونه اطرافو ته غځولې وو چې غیر قانوني کارولې شي. یوازې ډی ایس ایل چې په خپل نام یې رجسټرډ وي قانوني طریقې سره د کارولو اجازه ده. بل طرف ځایي خلک وایي چې حکومت باید بیا قانوني 3G 4G اجازه ورکړي. څنګه چې د ملک په نورو برخو کې خلک له انټرنیټ استفاده کړي دوی ته د هم نوره دغه سهولت ورکړل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا ستاسو خپل ریډیو.
د ممندو باجوړ خلک له جلال آباد او کونړ سره د خپلو تجارتي لارو د خلاصولو غوښتنه کوي. دوی وایي نه یوازې دا چې پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار لګېدلو بجې کار روزګار خراب شوی، بلکې دواړه خواو ته پراته ولسونه چې کامونه یې سره یو دي له یو بله پرې شوي دي. په باجوړ کې د ډیډک په نوم د یوې حکومتي کمیټې مشر او د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی ډاکټر حمید الرحمن وایي صوبایي حکومت ژمن دي چې د هغو لارو خلاصولو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي. شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
د مومند او باجوړ ولس غواړي دغه ضلعونه افغانستان ته وتلې لارې باید د تګ راتګ دپاره خلاصې شي. د باجوړ غاښې پاس، کاګه پاس، لیټۍ پاس او نواپاس ولې د مومندو ګوسړۍ کنډو او انارګي لارې شاوخوا 45 کاله وړاندې د عسکري اپریشنونو په وخت بندې شوې. دغلته د وسلوالو ضد اپریشنونه شوي. باجوړ کې د دغه اپریشنونو شیردل وو چې 2008 کې شوی. ولې مومندو کې برېښنا اول او برېښنا دویم وو چې په 2009 او په 2011 کې شوی. د دغه لارو د بندښت وجه نه یوازې کاروبار ختم شوی، بلکې د ولس تګ راتګ هم ختم شوی. د باجوړ چمبر اف کامرس مشر لالی شاه پختونیار مشال رته وویل کله چې دغه لارې بندې شوي باجوړ کې کاروبارونه خراب شوي، ځکه د باجوړ نه به کونړ ته سامانونه په اسانه رسېدل.
باجوړ چمبر اف کامرس دا یو قانوني اداره ده، د هغې د اړخه مونږ ډېر زیات خوشبینه او لار مونږ ته ډېره زیات آزاده شي، او خصوصا د نواپاس لار تر اوسه پورې مطلب څه شوي نه دي. او زمونږ بیا هم یو ځل درخواست دی کوم د تګ راتګ دپاره، خو د کاروبار دپاره نه، خو زمونږ د مریضانو دپاره. د دې سره به دوه خبرې وشي، یو به یو زمونږ یو باور او یقین مطلب دی، په یو بل یو اعتماد وشي. اوس د کونړ سره د ښار هسپتال ته راشي، د باجوړ دغه دلته علاج وشي، خو دغه خبرو دپاره مونږ لګي. خو لا تر اوسه پورې مونږ په دې کې ناکامي کامیاب شوي نه.
د مومندو د بایزو د شندرې اوسیدونکي ملک سنوبر مومندو وویل ازغن تار یې کلی مات کړي، ځکه د یو کلی نیمایي برخه یو اړخته، ولې نیمایي برخه بیا بل اړخته پاتې شوي.
چې دا دوه لارې کلاوي د ګوسړۍ کنډو او د انرګي کنډو، نو په دې باندې به ډېر غټ تجارت کېده. ډېر خلک به پدلل راتلل او ډېر سوداګان ډېر مالونه به پدلل راتلل. په اتم کلی کې او په کوډاخیلو کې دغه شانتي د ګندا او پورې کم دی اټا کې مارکیټونه جوړ شوي وو. په هغې کې به سوداګانې خرچې دي، هغه سوداګانې چې هغه افغاني سوداګانې ووي. په دې کې به وچې برتن او غوړي تیل وغیره داسې هر یو شی چې کوم دی هغه میلاوېدل.
د باجوړ د عنایت کلا بازار د دکاندارانو د اتحادیې مشر عمران ماهر مشال ریډیو ته وایي هغلته کاروبارونه د ملکی خراب معیشت د وجه هم کمزوري شوي، او بلخوا د امنیت د خرابې وضع د وجه هم کاروبارونه کم شوي دي.
مېن خبره دلته د حکومتونو د طالبان حکومت ته د خلکو امید دا چې دا به راشي د پاکستان موسه تعلق برابر درس بوسه سیټ شي. د طالبانو د حکومت د راتلو سره کار الټه شه. اوس کو بارډر را کلاوم شي، نو د حالات په وجه باندې یو د دوه حکومتونو تاوتریخواله بل نور حالات د سیدی په دې وخت کې زما خلک سره د امن وګړي دی او بارډر باندې نور خاص سیزن نشته چې غپې راوړي.
مشال ریډیو ته د باجوړه د صوبې سیملي غړي ډاکټر حمید رحمان وویل که دغه لارې خلاصې شوې صوبې حکومت به هم په هغه ورځ دغه تخپل د کسټم دفترونه او بیا نورې چارې شروع کړي او دوی غواړي هم چې دغه لارې خلاصې شي.
دا ټیکنیکل اسسټنس ترنګې د مختلف کسٹم ایریا کلیرنس هغه زمونږ د صوبایي حکومت انشاء الله کمیټمنت دی هغه به مونږ په هر لیول باندې پوره کوو څو پورې چې د نورو سټیک هولډر د ادارو د کلیرنس خبره ده هغه د مرکز او د وفاقي سبجیکټ دی زمونږ په لیول باندې انشاء الله دغه بارډر په کلاویتو باندې داسې هیڅ قسمه کمزوري یا سستی نه وي.
مشال ریډیو د باجوړ د قومي سیملي د غړي او د وزیر اعظم د سفران لپاره خصوصي مرستیال مبارک زیب خان سره بیا بیا رابطه وکړه خو د هغې خواهد ځواب نشو ملاو. یاد دې وي چې تیر وختونو کې هم حکومتي غړو ویلي چې د دغه لارو د خلاصون لپاره کوششونه روان کړي خو بیا هم دغه لارې نه دي خلاصې شوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
افغانستان ته د زده کړو لپاره ورغلي پاکستانی ځوانان وایي د تورخم دروازې تړل کېدو یې ستونزې زیاتې کړې دي. دوی غواړي د اختر لپاره خپل کورونو ته ولاړ شي. دا لاره د فبروري له 28 راهیسې بنده ده. د پاکستان حکومت تور پورې کړو چې په افغانستان کې د طالبانو سرتیري په هغو سیمو کې مورچې جوړولې چې دواړو خواوو پرې د نه جوړولو صلاح کړې وه خو طالبانو ویلي چې دوی خپلې غاړې ته مورچې جوړولې وه. پاکستاني ځواکونو بې جوازه د تورخم دروازه تړلې ده. د فرهاد شینواري رپورټ ورو
په جلال آباد سپین غر پوهنتون کې د میډیکل یا طب یو محصل محمد رضوان اپریدی مشال ریډیو ته ویل چې دوی غواړي په وخت اختر رخصتۍ لپاره خپل کورونو ته لاړ شي او چې د چا په ویزو کې میعاد ختم شوی چې هغه هم تمدید کړي.
فعلی حال په افغانستان کې یو او زیاتر ملګري دلته داسې لري چې اوس اختر روان دی او دوی چې موږ سره څه طریقه جوړه شي او د اختر موږ د خپلو کلو کې په خپله پښتونخوا کې وګوره خپل خاندان سره دلته موږ سره وړ کړی. دغه والد صاحب وفات شوی رای په هریپور کې اوسیږي. دلته بارډر بند دی. فلایټ خبره مو ته وکړله جهاز وته نه مېلوېدلو فلایټ نه و. بیا کسپین بولدک بندو ته خبره وکړله نو هغه ویل چې دا باندې څلور پنځه ورځې تیریږي او چې زه جنازې له لوړ نه شم نو زه بیا په خپل کلي باندې څه کوم. هغه سټوډنټس دومره په انزایټي او ډپریشن کې اوسېږي چې لکه څه حد نه لري.
په جلال آباد کې موجود د خیبر پختونخوا ځنې نورو زده کوونکو هم را سره خپل اندېښنې شریک کړې.
زه علمگیر د بونیر سره تعلق لرونکی یم. د سپینغر یونیورسيټي د میډیکل سټوډنټ یم. کې دا مسایل هم دي چې ویزې ایکسپایر شوې دي او تاسو ته به دا علم وي چې دا اختر چې کوم دی دا یو خوشحالي راځي په دې مسلمانانو باندې چې دا سړی د خپل مور او پلار او د ورونو خویندو سره منو کې نو سړی غزلا مطمئن کیږي چې موږ ترې دار لار زر ته سره کولو شي.
مونم عدنان خان وزیر د شمالي وزیرستان د تحیل سیمې اوسیدونکی یم. د سپینهر پوهنتون محصلین یو د طب پوهنځي کې زده کړې کوو. مسائل دا سیدی چې دلته هغه ویزې چې کوم مدت ته ختم شوی دی او بیرته د تک لپاره هیڅ لار نه مومي او نو دلته په افغانستان کې د ویزې د نوې کول لپاره سلارې چارې شته دي. مطالبه کوو چې د دې مسلې د حل کول لپاره سلارې چارې پیدا کړي. مسلې لپاره د یو ایمرجنسي روټ پیدا کړي چې هغه خپل کورونو ته لاړ شي او خپل ویزې د مدت بیا نوې کړي او بیا واپس په وخت باندې خپل ساتونو ته او خپل د پوهنتون درسونو ته واپس راشي.
د خیبر یو انتظامی چارواکي کی خپل نوم نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې دا محل تورخم کې وضعیت لا عادي نه دی او امیګریشن دفترونه تړلې پراته دي او دغه سیمه دواړو خواو ته د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده او هلته څوک نشي ورتلای. یو اندازې مطابق یوازې د جلال آباد په سپینغار روخان او اریانا پوهنتونونو کې خواوشا زور پورې پاکستانی وګړي د ایم ډی ډیګری ترلاسه کولو لپاره په سیلف فاینانس یعنی په خپل خرچه او ځنې پکې په سکالرشپ یعنی وړیا زده کړې کوي. همدارنګ په کابل او نورو ولایتونو کې هم په پوهنتونونو کې په لزګونه شمیره کې پاکستانی زده کوونکي د طب په څانګو کې داخل دي. تورخم دروازه د فبروري 28 نیټه رئیس د پاکستان امنیتي ځواکونو په دې تور تړلې چې افغان طالبانو په صفري نقطه کې په لانجمن او ممنوع ځایونو کې نوې پوستې او تاسیسات جوړوي او دا دوی ته د منلو وړ نه دي. بل پلو بیا افغان لوري ته د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې دوی په خپلو حدودو کې کار پیل کړی او پاکستانی چارواکو لخوا د دروازې بندول ناسم ګام دی. د تورخم د کشالی د هواری لپاره د مارچ په 9 نیټه د دواړو خواوو قومي مشرانو او سوداګرو یو جرګه کړې وه او په هغې کې په تورخم کې په وربند په نوو تاسیساتو د کار په ودرولو او د تورخم دروازې بغیر له څه شرطه خلاصولو باندې سره متفق شوي وو. په تورخم کې دا مهال وربند دی، نوو تاسیساتو باندې کار ودرول شوی خو دروازه یې لا هم هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده او دوه اړخیز تجارت هم پرې معطل دی. د تورخم د کشالې د هواري لپاره جوړې شوې جرګې غړي وایي چې دوی به زر یوه بله غونډه وکړي او هڅه کوي چې د تورخم دروازې په خلاصولو دواړو خواوو چارواکي سره راضي کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو دا خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
د کوز جنوبی وزیرستان د وانی اسپیټال مشر ډاکټر وایي حکومت د روغتون کارمندانو ته 1300 میاشتو تنخواګانې نه دي ورکړي او هغوی مجبور دي چې احتجاج وکړي. د ډاکټر جان محمد په خبره دا مهال د واڼه اسپتال او پی ډی بند ده. خدا غزلې مرستیال کمشنر وایي د واڼه اسپتال د عملی تنخواګانو موضوع د صوبایي حکومت له لوړپوړو چارواکو سره شریکه کړې ده او زر ده چې حل شي. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع ډیسټریک هډکوارټر اسپتال وانا مشر مشال ریډیو ته ویلي دي چې د حکومت له طرفه د اسپتال عملې ته د 1400 میاشتې تنخواګونې نه دي ورکړې شوې چې په واجه یې عملې په احتجاج لوس پورې کړی دی. د وانا اسپتال ایم ایس ډاکټر جان محمد ناور وایي چې په څه واجه یې د اسپتال عملې ته حکومت له تنخوا نه دو ورکړې.
hospital one chair canada under ppp public private partnership 2022 na must pawala shoya the trade agreement hai che ki varsho 33% isa 33% isa di chodak ke aur 33% isa the health foundation ki isa khoda bad kismat hai na ya so me asuna the health foundation ya tp hukumat taraf na funds mein release ki agreement hai che tp hukumat wa fund release kai quarterly aur mar ba khul staff chahiye labadi fund na tanhagani mein kai hospital ban chale aga funds da for the last 6-7-8 months ek an need in chun ke staff tang so khalur nurse na tanhaur tanan mila strike kare.
د وانا اسپتال ایم ایس ډاکټر جان محمد نه دا هم وروي چې د تنخواګونې نه ملاوي دي په واجه یې د اسپتال عملات د کې مشکلات سره مخامخ شوې دو.
دا فیصله ستاسو کا چې موږ الیکټر سرویس نه شروع کولې د موږ مجبوری ده ډېر تکلیف کې یو زموږ کورو کې مسله ده. موږ ته څلور میاشتې نه تنخواه نه ملاوي شوې د موږ د روجې بندي وسته شته اختر په سر را روان دي. زموږ ماشومان تکلیف کې زموږ کور والا تکلیف کې چې موسټلي نرسینګ ټیکنیشن اوکیه لیبورٹری اور کلاس فور چوکیدار اور اردلی دا ټول ملاو کې تقریبا 200 پورې مو سره دا ترانو دمو دا سټاف دی. بغیر د تنها دی لګیا دي غریبانان کار کوي اوس نو هغه دا مدرت کو چې موږ نه کو سره سر نه شور کوله البته ایمرجنسی سرویسز ورکو.
مشال ریډیو چې دیوانا اسپیټال عملې تنخواګونه غوښتنه په باراکشه د ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان سره تماس ونیولې هغه وویل
تنخواګانو مسله دا فند ورته نو ریلیز شوې اوس پروینشل ګورنمنت سره خبرې شوې دي د سیکټری سب سره خبرې شوې دي سیکټری هیلت سره ان شاء الله دوی ته به ډېر زر دي دا تنخواه ملاو شي دا فند ورته ریلیز شي ان شاء الله دا په پروسس کې دا مونږه دوی سره په لایزان کیو او مونږ لګیا ول ان شاء الله چې څومره زر کې دي دا تنخواه به ورته ریلیز.
دیوانا اسپیټال احتجاج کوین کې عملی مشرونه مشال ریډیو ته دا هم ویل دي چې کده 19 مارچ پر حکومت دوی ته د سلور میاشتې تنخواګونه ور نکړي بیا وو دوی خپل احتجاج ته نور دوام ورکول بنه با مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
خبر که ده هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشال ریډیو بے طرفا تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ، له خبری نړۍ سره پاتې شئ.
تاسو دا وخت مشال ریډیو اوري. اوریدونکو، په پیښور کې د غرمې 2:30 شوې. د خبرونو لنډیز به له بشیر ګواښ نه اورو.
د وژل شوي دینی عالم مفتی منیر شاکر کورنۍ وایي د خیبر پختونخوا حکومت دی د هغه قاتلین ونیسي. د پېښور د اورمړو تاڼې پولیسو پرون مشال ریډیو ته وویل چې پر مفتی شاکر د هغې مدرسې په خوله کې بم وچاود چې نوموړی پکې درس ورکوه. د مفتی شاکر زوی عبدالله شاکر تر حملې وروسته په یو ویډیو بیان کې پر پولیسو نیوکې وکړې چې پلار ته یې له ورپېښو خطرونو خبر وو، خو به یې هم څه ونه کړل. د خیبر پختونخوا پولیسو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د وزیر اعلی ویند محمد علي سیف پرون په یو بیان کې د وژنه وغندله او ویلي دي چې پلټنې به کوي. مفتی شاکر په دې وروستیو کې د مذهبي سخت دریځۍ، د مخالفت، د پښتنو د حقونو په اړه بیانونو او د پښتون ژغورنې غورځنګ د کلک ملاتړ له امله ډېر مشهور شو، پر هغه د دې برید ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي شاوخوا 5,500 افغانان په پاکستان او ایران کې بندیان دي. د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد د مارچ په 15 په کابل کې شمشاد خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې پرون ویل چې 2,500 په پاکستاني او 8,000 په ایراني جیلونو کې دي. د ازادي اروپا ریډیو مشر سټیفن کیپس د مارچ په 15 ویل چې له هغه ادارې سره مرسته بندول به په میلیونونو خلک رښتونو معلوماتو ته له لاسرسي محروم کړي. دا تر هغه وروسته ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مارچ په 14 په لاسلیک کړي فرمان کې د وو فدرالي ادارو د کمولو امر وکړ. په هغو ادارو کې یوه د امریکا د نړیوالو رسنیو اداره یا USAGM هم ده چې د ازادي اروپا ریډیو یې برخه ده. مشال ریډیو د ازادي اروپا ریډیو یوه څانګه ده. د ولسمشر ټرمپ تر فرمان څو ساعته وروسته رسنیو د USAGM لخوا وړاندې شوی هغه لیک خپور کړ چې پکې راغلي د کانګرس لخوا تصویب شوی د ازادي اروپا ریډیو تمویلونکي فند ختم شوی دی. د اریفیریل یا ازادي اروپا ریډیو اجرایي مشر سټیفن کیپس ویلي چې دا غ فند لغوه کول به د امریکا د دښمنانو لپاره یوه لویه تحفه وي.
مشال ریډیو لند خبرونو اوس یو بل موضوع کلیوي. خو د پاکستان په اوس پاغه واد کې د فعال وسلوالو پر ضد بدر نومي عملیاتو پیلولو اعلان کړی دی. نو بل پلو پاکستاني او طالبانو هم ویلي چې د الخندق په نوم د پسرلنیو کاروایانو لپاره یې تیاری نیولې دي. دا چې دواړه خواوې ولې د خپلو عملیاتو لپاره له اسلامي تاریخ نمونه اخلي او د دوی ترمنځ نوې جګړه به د سیمې د اوسیدونکو په مشکلاتو کې نوره څومره اضافه وکړي، د پښتنو د ځواب لپاره د مجید بابر دا رپورټ ورو.
د پاکستان پوځ د طالبانو وسلوالو ډلو پر ضد د بدر په نامه د سپرلی د عملیاتو اعلان کړی. دا په داسې حال کې دا چې پاکستانی طالبانو هم د ریاستي امنیتي ادارو پر ضد د الخندق په نامه د ځوابي عملیات ویلي دي. دواړه خواوې یو بل په ګواښونکو ټکو مخاطب کوي او وایي چې دا پسرلی بعد دوی په بریا تمامیږي. خو په پیښور کې د سما ټی وی مشر محمود جان بابر وایي چې دواړه خواوې که هم د دې جنگونو بربادۍ لپاره اسلامي نامې کاروي، خو لس دوی ته قبولیت نه ورکوي.
دوی د الخندق شروع کړو، هلته ورپسې فوج چې د پاکستان کم دی، ورپسې بدر اپریشن شروع په مقابله کې. خبره دا ده چې د دې اوس دلته فرق نه پروزي که طالبان د اسلام سره حواله مخکنه یادی، نو د هغې فایده نه کیږي، ځکه چې اوس خلک د طالبانو نه د خصوصا د سوات اپریشن نه بس، نو خلک اوس د طالبانو نه د اسلام د راوستو تمن لري. او د طالبانو دا بله سټریټیجي چې کومه وه چې کوم کې هغې ځان سره بی ایل ای به هم سپورټ کولو، او کله چې دا طالبان راغه په افغانستان کې د هغې حکومت را وش افغاني حکومت ختم شو، نو دوی بیا د کمپرستۍ په طرف باندې لاړه، نو دوی به د بی ایل ای سپورټ کولو په خبر پښتونخوا کې به خلکو له کمپرستۍ را یادوله چې دلته وسیلو باندې فوج قابض دی، نور خلک قابض دي، نو د دې خلاف پکار دی چې فوج دا وسیلې پرېږدي. نو اوس هغې دې طرف ته راوړېدلی وو. نو زما په خیال باندې که دوی واپس اوس هغه ځي له ځي، نو د پبلک سپورټ دې وخت کې نه ملاوي.
د پاکستان پوست په تیرو شلو کلونو کې د امنیت او ترهګرۍ د ننګونې سره د مقابلې لپاره په خپل سمت انګیزي فکر او ستراتیژۍ کې بیا بیا بدلون راولي. په دې برخه کې پوځ د یاغیانو او ترهګرو پر وړاندې 15 لوی او ځینې کوچني عملیات کړي دي. دا عملیات په خاصه توګه د تحریک طالبان پاکستان، تحریک انفاد شریعتي محمدي او هغو سخت دریدو مذهبي ډلو او نورو بهرنیو عناصرو پر ضد شوي، ځکه چې د دوی ترهګریز فعالیتونه د پاکستان لپاره د اندېښنې وړ دي. خو په پاکستان کې د امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز خبریال ضیاء الرحمن وایي چې د وسلوالو پر ضد هغه عملیات ځکه کارګرو چې پوست ته په ملک دننه سیاسي او په نړیواله کچه د امریکا او لویدیز ملاتړ ترلاسه وو.
نو اوس ماته نه ښکاري چې پاکستان هغه شانتې پشن وکړي دوباره کوم چې دوی په 2016 کې کړی وو. 2016 کې یو خو هغه ټیم کوم حکومت وو، هغه ته د ټولو سیاسي پالټو بشمول پاکستان تحریک انصاف سپورټ وو، ولی چې پېښور کې د سکول پېښه شوه وه کم کې یو سل 50 ماشومان شهیدان شو. نن هغه شانتي موږ ته پولیټیکل کم یونیټي دغه نه ښکاري. پی ٹی ایم، جی وای، پی ٹی آئی ټول مخالفت کوي په دې قسمو کې تپریشن دویم دا خبره ده چې اپریشن لپاره پکار ده پیسہ او پاکستانی حکومت سره دې وخت پیسې نشتی، فائنانشیل کنډیشن دې خراب دی. دریم دا چې 2014 کې د کم امریکي هم سپورټ و امریکي ډرون په شکل کې انټیلیجنس هغه ډېر غټ کردار کړو. ډېر تم ټی ڈی پی کم کمانډرانو فضل الله، حکیم الله، بیت الله ټول یو ډرون کې مړو.
د پاکستان پوځي عملیاتو د پوځ او حکومت په وړاندې د ولې سخت کرکره پارولې ده او پر ضد یې احتجاجونه هم شوي دي. په اسلام آباد کې د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا ترسره شوي د تازه سروې له مخې شاوخوا 80% خلک په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر ضد دي. 40% اوسنی بغاوت د ترهګرۍ پر وړاندې په جګړه کې د پاکستان د رول مستقیم غبرګون ګڼي. 28% ولس په زمشو ضلعو کې پوځي عملیات د قبایلي سیمو د خلکو د شناخت او روایاتو ته د ګواښ په توګه ګوري.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته امر کړی دی چې د مارچ تر اخره پورې په خپل خوخه لاغې واده ووزي. د حکومت تر مخه دوی څو لسیزې د افغانانو قربتوب وکړ، نورې نشي کولی. حکومت دا خبرداری هم ورکړی چې کډوال په خپل خوخه ونه وتل نو په زور به وباسي. په سوات کې اوسېدونکي ګڼ افغان کډوال لوی کاروبارونه لري. له هغوی څخه یو شمېر د مشال لوی ته ویلي چې دوی ځینې ورڅخه په سوات کې زیږېدلي او بیرته افغانستان ته تلل ورته ستونزمن دي. دوی زیاتوي چې نشي کولای په دومره لږ وخت کې خپل د لکونو روپیو کاروبار ختم کړي. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
د سوات په منګوره چینه مارکیټ کې د ټوکو کاروبار کوونکی افغان شهریت لرونکی 1.5 کلن رحمان الله وایي چې منګوره کې پیدا شوی، د چانزیب کالج تجدید شریف نه 14 کړی. د خپل ورونو سره د 13 14 کلونو راهیسې په خپل دکان کې کاروبار کوي. دلته ملګری دي، کرکټ لوبډله هم لري. خو چې کله یې دغه اورېدلی چې ورته حکومت وایي بیرته به افغانستان ته ځي نو اندېښمن دی.
دا غالبا اوس د 1 کروڑ روپو صرف خالي دکان دی، تش دکان دی، او داسې 1.5 کروڑ روپو پکې مال دی. او د 45 لکه په اونګم باندې خلکو، 40 لکه زمګم په خلکو باندې چې معمولي حساب باندې داسې بیا ډېر غټ کاروباریان دي. 2 کروڑ 15 کروڑ 6 کروڑ دسی حساب باندې پیربا او کاروبار دی خلکو دلته. اوس دلته په دې شنګای مارکیټ کې، کوچی مارکیټ کې اډه کې شو، دا او بیا 40 کانټینر 50 کانټینر دسی راځي په یو سیزن کې. د یو کس هغه تاسو په خپل بجټ ولګوي، دا چې یو کانټینر کم از کم 3 کروڑ 4 کروڑ روپۍ یو کانټینر مال لازم. اوس په دې دا موږ ته غټ ټینشن پیدا شو، نه کاروبار کولی شو، نه دغه کولی شو. خپل چې منګل ته زوم نو زمونږ نه پټه شته، نه مجاسته، نه کور شته، هیڅ هم برابر نه دي. نو ټینشن خو ډیر زیات دی.
منګوري سره نږدې د امانکور سرویخ کرن مرزا چې د کالو دوه دوکانونه لري وایي چې هم دلته پیدا شوی د امانکور سرکاري سکول نه لسم پاس کړی دی. وایي سوات کې تر 1500 پورې افغان شهریت لرونکي په قانوني توګه خاندانونه پاتې کیږي چې اوس ورته امر جاری شوی چې بیرته افغانستان ته ځي، او نو دی او د هغه خاندان خلق په دغه امر راضي نه دي.
2005 کې دلته زه خپل دوکان ته راوتی یم، او د دې نه مخکې ما سبق وی او کرکټ مې کوو، ډیر عمر مې دلته په کرکټ کې مستې ده. زما بچپن هر څه دلته تیر شوی دي، که زوري او که رضای جسمه لګي او لږ زیاته غونته کې وی، ځکه زمونږ مینه او څه دلته هغه شي دي کنه، هغه ځل موږ نه دی لیدلې. اوس مشرانو به لیدلې په وخت کې موږ خو پیدایش او هغه هر څه دلته دي، او د دې خلکو زموږ سره خب مینه محبت دي. اوس هغه حالات دي سراغلي دي نو حکومت په سلی کاروبار خو زما دوه دوکان دي، انویسټمنت مې ښه ډېر دی، 40-50 لاکھ روپۍ دی. موږ 15 رونه او فیملی تقریبا 25-30 کسان یو.
د سوات په منګوره چینه مارکیټ کې کاروبار کوونکی د وزیرستان نه راغلی عبدالقادر وایي چې د 13-15 کلونو راهیسې روزګار کوي. دی وایي سوات کې زیاتره افغان شهریت لرونکي د چین نه په کنټینرو ټوکی راوړي، دوی او د سوات ګڼ کاروبار کوونکي ترې په قرضو مالونه واخلي او روزګار کوي. کچرې دغه خلق بیرته لاړل نو ملګرتیا به هم رانی کی، ورسره به روزګار هم متاثره کیږي.
15 کاله د خلکو کاروبار کړی دی، 15 کاله کې د سمو خوړل اسکلی دي، خپوی دی خبر باندې د خلک لاړ شي د آشنا آشنا خد غم خادم وسره کو کنه، دا به خبر ختم شنو تا لکه 2-3 کال کاروبار کوي، د خپل کاروباري خلک دي، خپل کاروبار سره کار ساتي، چا په معاملو کې کارونه نه کوي، نو خلک راضي بیا پر خپل څنګه بوختي لري مسره مخفه دي خبر باندې.
د پاکستان حکومت 13 ورځې کې اعلان کړي چې کوم افغان شهریت درونکي چې ورته حکومت د اوسېدو اجازه ورکړي چې ورته اي سي سي کارت یعنی افغان شهریت لرونکي کارډونه ورکړي شوی، دغه افغانان دي د مارچ 1 نیټې پورې بیرته افغانستان ته لاړ شي. د حکومت شمیرې تر مخه د سره به 3 لکھ افغان شهریت لرونکي بیرته ورزي، ګینه د اپریل اولنۍ نیټې نه به په ټول هیواد کې د دوی په ضد قانوني کاروایی کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له 3 تر 6 بجو په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز،
د سهار له 9 د ماخام تر 6 بجو په لنډو صفو 2110
13500
15515
او 10800 کیلو هرتز،
او د ماخام له 6 تر 9
د ماسخوتن له 9 تر 10
او د شپې له 11 تر 12 بجو
په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز اوریدل شي.
بیا هم په پاکستان کې د افغان کډوالو موضوع. په اسلام آباد او پنډا کې اوسیدونکو افغان کډوال وایي چې د پولیسو لاسه د دوی د زورونې په پیښو کې په تیرو 100 ورځو کې کمې راغلې دي. دوی په خبره دي لت خای د روزې مبارکه میاشت او یا هم د ترخم لارې تړل کېدا وي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت له ویلان سره سم د روانې مارچ له 1 نیټې وروسته به افغان کډوالو ته په اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو کې د اوسېدو اجازه نه وي. راشد خټک رپورټ راکوي.
په اسلام آباد او راولپنډۍ کې اوسېدونکو افغانانو ته د پاکستان د حکومت لخوا ویل شوي وو چې تر 1 مارچ پورې نورو ښارونو ته کډه شي، او د بې اسناده کډوالو خلاف د عملیاتو په نوم د پولیسو لخوا د افغانانو نیول هم پیل شوي وو، خو تر 2 اونیو راسې د پولیسو لخوا د افغانانو په نیولو کې ډېر کمی لیدل کېږي. تر روژې پیلېدو وړاندې په راولپنډۍ او اسلام آباد کې اوسېدونکو افغانانو شکایت کاوه چې پولیس یې ځوروي، نیسي او بیرته یې افغانستان ته په زور لیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت هم 3 واره ویلي وو چې استخباراتي ادارې په سرخ کې د اوسېدونکو افغانانو سارنه کوي، او تر 1 مارچ پس به دلته دوی ته د اوسېدو اجازه نه وي. صرف هغه افغانانو ته به په راولپنډۍ او اسلام آباد کې د اوسېدو اجازه وي چې په ویزه راغلي وي. په اسلام آباد کې د بکروشو افغان ژورنالیستانو د اتحادیې یو مشر محمود کوچی مشال رادیو ته وویل چې د کډوالو نه علاوه بهر هیواد ته تلونکي افغانان هم په ګڼ شمېر کې په اسلام آباد کې اوسېږي، چې په کال 2021 کې په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسېدو نه پس پاکستان ته راغلي دي او کوم دریم هیواد ته د تلو اراده لري. د پاکستان حکومت تا پکار دا چې دوی سره لګ دارو مدار وکړي.
د روژې مبارک کې د لوړی نیټې نه راپدې خوا چې موږ ګورو په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغان کډوالو نیول کم شوي دي، هیڅ نشته. خبر ازاده چې خو کېدای شي د روژې په احترام باندې د افغانانو نیول بند شوي یا کم شوي. او بله خبره دا ده چې هلته تورخم دروازه هم بنده ده، کیدای شي د دې دپاره هم دغه نیول کم کړي، ځکه ډیپورټ کېدای دی نه شي. خو که چېرته د روژې په احترام شوي یا بلهاره پلمه شوي، افغانان د دې قدر کوي، قدردانی کوي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لار تر 28 فروری پس د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ شخړې پس تړلې ده. په اسلام آباد کې د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، مشال رډیو ته وویل چې دوی د 28 فروری نه پس ښه 850 افغانان نیولي دي چې اسناد نه لري او یا یې د ویزو موده ختمه شوې ده، خو د لارې د بندېدو له وجې بیرته افغانستان ته نه دي لیږلي. هغه وویل چې کوم بې اسناده کډوال چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستون شي، هغوی کولی شي چې بیا په ویزه پاکستان ته راشي، خو کوم کسان چې پولیس ونیسي او په زور یې خپل هیواد ته ولیږي، هغوی بیا په ویزه هم نشي راتلی، ځکه چې د هغوی د ګوتو او لاسونو نښې حکومت ته ځان سره ساتي. په امریکا کې اوسېدونکي د کابل پوهنتون پخوانی استاد او لیکوال پروفیسر عبدالقیوم نظامی مشال رډیو ته وویل چې کډوالي یو بشري مسله ده، خو ځینې هیوادونه یې د سیاسي او اقتصادي موخو دپاره کاروي.
اگر چې پاکستان د 1950 کال قانون سینه نه ده امضا کړی، اما نور ډیر بین المللي اسناد موجود دي چې هغه پاکستان هم امضا کړی، او د هغو په اساس هم یعنی د دغه خلکو بیرته ایستل، خصوصا که داسې دلایل موجود وي چې د دې سړي ژوند ته هلته خطره ده، دا په هیڅ صورت باندې جواز نه لري.
پاکستان په کال 2023 کې د بې اسناد افغان کډوالو وستلو پریکړه کړې وه، او ویلي وو چې د دې پریکړې وجه امنیتی او اقتصادي ستونزې دي. تر اوسه پورې د پاکستان نه تر 8 لکو زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. حکومت د جنوري په میاشت کې 3500 افغانان د اسلام آباد او راولپنډۍ نه بیرته افغانستان ته لیږلي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رډیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ 14 ساعته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا ستاسو.
د پاکستان مرکزی حکومت ویلي کوم خلکو چې سولر یا شمسیان لګولې وي او ابډا بدرې یو یونټ بجلی په 20 روپے خستا، اوس به ترې د یو یونټ لپاره اوس په ورته د یو یونټ لپاره 10 روپے ورکوي. دا خبره د بجلی وفاقي وزیر د مارچ پر 15 پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې کړی ده. د شمسیانو روزګار کوونکو او کارکوونکو د حکومت پر دې پریکړه خفګان خولې ده. تفصیل له پیښورا شبیر احمد جان راکوي.
دا پاکستان د بجلی او توانه وزارت لخوا هیواد کې د شمسی نظام نه ځل بجلی نظام چلوونکو لپاره پالیسي کې بدلون راوسته دی. هغه صارفین څوک چې د واپډې پرځای شمسی یا سولر نظام نه خپل د کور، کارخانه او صنعتونو بجلی انتظام کوي او د خپل استعمال نه سیوا یونټ بیا په واپډه په 20 روپے یونټ خرڅوي، حکومت وایي اوس به ترې 15 روپے یونټ اخلي، او که دوی د واپډې نه واپس اخلي نو هماغه یونټ په دوی ته په عام نرخ ترلاسه کیږي، کم چې د 60 روپے نه 30 روپے په پوره سره د ټیکسونو دی. خمل کې دغه شمسی نظام او نت میټرینګ لګول والا روزګاریان وای دا ایم ایف نه د قرضو اخیستلو لپاره حکومت د خپل وګړو نه روزګارونه هم خلی او دوی ډیر اغیزمن کړی دی. وای څوک اوس هم په ډاډه زړه دوی ته ناراضي. په خیبر پختونخوا کې شمسی یا سولر نظام روزګار کوونکی ذاکر بټنی وای چې خو د دې روزګار اغیزمن ک نو په کور او دفتر کې هم دی نت میټرینګ والا نظام لګولې دی.
اوس لکه چې کلم د لون د پاره اپلای کین هغه لون دی د ایم ایف نه اخلی، نو په دې کې هغه درې شیزونه باندې هغه ټارګټ دي، بجلی، پټرول، کرود اویل او ګیس. په هغه ته پته چې زمونږ په پیسې په دې درې شیزونو کې روزي. نو د بجلی استعمال په دې تیر سیزن کې تقریبا 7000 میگاواټ بجلی استعمال شوی چې د پاکستان په تاریخ کې ټولو نه کم بجلی استعمال شوی. دا لکه مطلب دی چې سی ان جی ان شوی، پټرول پمپ شوی، ټول خلک د ټریټمنټ طرف ته لاړ. نو اوس په حکومت دې باندې پریشان دي چې دا خلک په څنګه لګل دي، بزرونه څنګه ماتو چې د ټریټمنټ نه ووري، دې استعمال زیات کړي. نو دا حکومت پالیسی دا نیٹ میٹرنگ حکومت تا فائدہ نہ کئ دا غیر وجدی کوشش شروع دا کئ چیر منگا دا نیٹ میٹرنگ پس طریقہ بانی یا سٹاپ کو یی ودرو یا ولا پالیسی دا سی کو چ خلق کو زیات تر توجہ اغه طرف تنزی
وای حکومت خپل آمدن نشی پورا کولے ردا سے پالیسی روڑی چ عام اولس تناغز منشی ولی پدی باب لا د بجلی او توانے افاقی وزیر اویس احمد خان لغاری د مارچ 15 پخپل ایکس شروان دے ٹرر وو ویڈیو پیغام کی ویلی چ دوی ہر ہا گام پورتا گوی چ دا عام او زیات تر وګړو پکې گٹوی او دین وی پالیسی کې هم د چتاوه نشته دی البته وړاندې به د سولر نظام د لګولو خرچه یونټ میټرینګ والا ته په 43 میاشته کې پوره کېدله نو اوس به ورته په 40 کالو کې کیږي ځکه اوس به 3 یونټ دوی د 20 پر ځای 50 روپیا اخلي لغاری جاتوی
سولر نیٹ میٹرنگ آج بھی منافع بخش انویسٹمنٹ ہے
سولر نیٹ میٹرنگ نن ہم یو گٹاور سرمایہ کاری دا مخکی ہم وہ خوڑان دے با کال یو نم کے تاسو خپل سرمایہ لگول پیسے واپس کی دی دا یونٹ تا خرسول پا شکل کی اوز با تاسو دا پا دریو سلور کالو کے ملائوی گی او موجودہ نیٹ میٹرنگ مالکان یعنی سوک چے پا وابڈا یونٹ خرسوی دا غی پا کنٹرکٹ کے حس بدن لانے دے شوی او چے دا کنٹرکٹ ختم شی نبیا با پی نوی قانون لاگو کی گی او دا رتون کی نو کنیکشن لگول لپارا دا قانون دے او نو نرخ 10 روپے یونٹ دے
10 روپے ہے
نموڑ وائی چدا وقت 2,00,000 او 80,000 نو سیوا کسان په هیواد کې داسې دي چې د شمسی نظام نیٹ میټرنګ کاروي او دوی نه موږ په 20 روپے یونټ اخلو او دوی نه چې موږ دا یونټ اخلو نو دا د ولس ته ټیکس نه ورکول کیږي او د دوی بوج موږ په باقی شوخه 40 کروڑ د بجلی په صارفینو ورچو چې ډیر وسنه لري او زیاتره د درمیانی او ښکته طبقې یا غریبانه خلک دي ولی نیٹ میټرنګ والا شمسی نظام یا سولر سیستم د دوی په وینا کمزور خلق نه لګوي بلکې دا ټول سرمایه کار مالداران او کارخانو والوي او موږ چې کوم په 20 روپے یونٹ دوین اخلو نو دا په هغه 40 کروڑ وګړو باندې موږ د کال سباند یو 5.5 اربع روپے بوج اچو دی وای چې کوم عام د شیشو استعمال صرف د ورځې کوي او نیٹ میټرنګ نه کوي یعنی په وابډا واپس یونٹ نه خرڅوي هغه باندې د دې پالیسۍ هیڅ اغیز نشته دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
په پیښور کې د عبدالستار شاه بادشاہ مزار د بادشاہ جان په دربار هم یادیږي لکلونو راځي د کوالای د محفل لپاره شهرت لري د پښتو نومیالیو سندرغاړو موسیقارانو په همدې مزار کې د کوالای په ویلو د پښتو موسیقۍ صوفیانه رنگ په ولس کې مقبول کړی دی اوسنی ځوان سندرغاړو او ساز غوونکو د بادشاہ جان پر مزار د کوالای دود ژوندی ساتلی دی ځینې شنونکي وایي په پښتنه ټولنه کې د مذهبي سختدریځۍ او تاوتریخوالي مخنیوی د صوفی افکارو د موسیقۍ په ژبه د هغو د ترویج لارې ممکن دی په دې رنور زما هارون بچا په دې رپورټ کې د پیښور یو شمیر هنرمندان هر جمعه شپه د دې ښار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه بادشا پر مزار د کوالۍ لپاره غونډیږي د کوالۍ د محفل منتظم ماسخان وصال چې د تبلې استاد او موسیقار دی مشال ریډیو ته وویل له تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې دا ذمهواري پوره کوي د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یوه پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله دا هغه د وفات نه پس بیا ما ته واره شو زما داسو 1.5 کاله به کېږي چې دا زه کوم دې نه مخکې بل بادشاہ سی اوس پرده شوی حکیم شاه بادشاہ سی نو دا هغه راته دا ډیوټي راکړې دا پکې چار جمعې شپه قوالی بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وي لنډی سورتونو ختم بیا هغې کې قوالی دیکھو صوفیانہ کلاموں میں حمزہ بابا ډیره شاعری پکې راغله کنه هغه په دربار لیکلې سو خو رفیق استاد ویلې دي کنه او سو بیا ما جوړ کړی حمزہ بابا شیرین رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غون کې فضل استاد چې د عبدالستار شاه بادشاہ مزار د کوالای په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غغونکو ته احترام لوي او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي
فتحشاہ بادشاہ سے هغه وخت په دنیا باندې موجود و نو دې ډبګری کې یو ځای و بیا پلار کې دلته کې دا ځای آباد شو بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم ځای دی موږ خواجه رب النواز د خدای سلسله ده دلته هم دا قوالی کېږي دا غزیب موسیقي په موږ باندې په خپله ډېره ښه لګي دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کې خاموشي ډېره زیاته وي خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په آداب باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم منی او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه بادشاه د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کېږي. خبریال او له پښتو موسیقۍ سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیر عالم شینوارې د ډان ورځپاڼې په خپله یوه لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالۍ محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بادشاه مخالف ول، خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالۍ ویل او اورېدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابید شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی چې د هم د اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به خېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ، هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ، هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی، د دې خو خپل بنیادونه دي، خدای منل، رسول منل، قرآن منل او عبادت کول، د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور. زما هم که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو قامي دوست دی او چې څوک یې ولې د جنګ په شکل کې راوړي پښتون خو آل لړي چې دی نو جنګ دی لوټ شوې تماچه ده، نو زه وایم چې دا د ده دښمن دی قامي.
تبلغ غونکې او موسیقار ماسخان وصال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد، شاولی افغان، هدایت الله او یوشمیر نورو د پېښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بادشاه پر مزار د قوالۍ په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وصال چې د بادشاه جان په مزار کې د قوالۍ د محفل مشر تنظیمونکي دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پېښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې ته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي.